السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری وخت د ماسپخین یو بجه د مشال ریډیو د دیګړې په خبرونه کې ز منور شاه تاسو هر کله کوم په خبرونه کې به واوري چې پاکستان د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا په غوښتنه د ځنی افغان طالب وسلوالو د خوشی کولو فیصله کړې ده. د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه لرو او د خزو لپاره ځانګړي خبرونه هم د رواني غړې برخه ده. خو د هر سن وړاندې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي.
سرټکی پاکستان تصدیق کړی دی چې د افغان حکومت په خاص په هیواد کې ځینې افغان طالبان خوش کوي. په افغانستان کې امریکایي کمانډان ویلي د هغو ایمیلونو په اړه بله پینټاګون سره پوره همکاري وکړي چې د هغې ښځې تاسوولي وو چې د سیاسي د پخواني مشر ډیوډ پاترس د رسوایۍ په مسله کې ښکېله ده. د چین کمیونست پارټۍ ژی جینپینګ په رسمي توګه د ګوند جنرال سیکرټري ټاکلی دی. پاکستان تصدیق کړی دی چې د افغان حکومت په خواست په هیواد کې قائد ځینې افغان طالبان خوش کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا له تیرو څلورو ورځو راهیسې د پاکستان په سفر ده. د چهارشنبه پر ورځ ناوخته د پاکستان د خارجي چارو د دفتر او د سولې د عالی شورا لخوا جاري سوی ګډ بیان وایي دا ګام په افغانستان کې د سولې عمل د پرمخ وړلو لپاره پورته کیږي، خو په بیان کې د خوشي کېدونکو طالب مشرانو نمونه نه دي ورکول شوي. په اسلام آباد کې د سولې عالی شورا غړی معصوم ستانکزی مشال ریډیو ته وویل چې دواړو هیوادونو په عملی همکاریو سلا سوي دي.
د علما کانفرنس پر راغواړو د سرحد نه کېږي، د دې مخنیوي به سره کېږي، د دې باندې سره د هغو کسانو لپاره چې د مذاکرې ته حاضرېږي د هغو لپاره به زمینه برابره کېږي، مخنیوی به یې نه سره کېږي او په دې کې به ګډ کار سره کېږي.
معصوم ستانکزی د پاکستان او د افغانستان د سولې عالی شورا ګډ بیان زیاتوي، افغانستان، پاکستان، امریکا او نور متعلقه هیوادونه به د سولې په پروسه کې د مرستې په خاطر مذاکرات کارو ته خوندي لاره ورکوي. پاکستان او د افغانستان د سولې عالی شورا پر طالبانو او نورو جنگي ډلو لالکادي سر د اړیکو د ختمولو ژغ کړی دی. په ګډ بیان کې دا هم ویل شوي چې دواړه هیوادونه به له نورو اړوند ملکونو سره په ګډه کار کوي چې دا شان روغې ته د آماده طالبانو او نورو ډلو نمونه د ملګرو ملتونو له تور فهرسته وباسي. په افغانستان کې امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن ویلي د هغو ایمیلونو په اړه به له پینټاګون سره پوره همکاري وکړي چې د هغې ښځې تاسوولي وو چې د سیاسي د پخواني مشر ډیوډ پاترس د رسوایۍ په مسله کې ښکېله ده. د ایلن وکیل کرنل جان بیکر وویل موکل یې هیله مند دی چې په دې اړه پوښتنې چې څومره ژر وي ځواب کړي او خپل متحد عملیې ته له پلټونکو سره د همکارۍ حکم ورکړي. اف بی آی د شلو نه تر دیرشو زرو پاڼې موندلې چې پکې اکثر ایمیلونه د ایلن او جیل کیلي ترمنځ شوي دي. کیلي د هغو ایمیلونو په اړه شکایت کړی و چې د پاولا برادویل په نامه یوې مېرمنې چې وروسته معلومه سوه د پیټرس ژوند لیک لیکونکې او د هغه معشوقه ده دې ته استولې وو. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې په دغو رسواییو او د ایمیلونو په تبادله کې خو چرته د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ شوی نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي نړیواله ټولنه ورسره د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د لګښتونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د دې کمیشن د دارنشاه سرپرست زکریا بارکزی د چهارشنبه په ورځ یو خبر کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتو د لګښتونو په اړه هیڅ قسم اندېښنه نسته. د ښاغلي بارکزی په وینا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو ټول لګښتونه 150 میلیونه ډالر اټکل شوي دي. ترکیه ویلی په 2014 کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته له دې هیواد په تیره بیا د کورنۍ چارو وزارت سره خپلې مرستې جاري ساتي. دا خبر د مرک ترکیه د کورنۍ چارو وزیر ادریس نعیم ساحن د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره د لیدو پر وخت کړي. د افغان ولسمشر له دفتره جاري شوی بیان وایي د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر له حامد کرزی څخه په افغانستان کې د فعالو خپلو کمپنیو د ستونزو د حل هیله وکړه. په دې موقع افغان ولسمشر په تیرو لس کلونو کې د ترکیې د مرستو مننه وکړه او په افغانستان کې فعالو ترکی کمپنیانو د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل له لوري د چهارشنبه په ورځ پر غزه د سوي برید چې پکې د حماس یو لوړپوړي کمانډان وژل شوی و د بندو دروازو شاته د بحث لپاره بیړنۍ غونډه کوي. د اسرائیل پوځ پر غزه شل هوایی حمله کړې وې چې پکې د حماس یو کمانډان احمد الجابري وژل شوی و. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي هیواد د خپلو شهریانو د دفاع لپاره هر څه کولو ته تیار دی.
היום העברנו מסר ברור
بنجامین نتنیاهو وای نن موږ حماس او نورو ترګروډلو ته واضحه پیغام ورلېږلې دی که چرته ضرورت پیښ شي نو د اسرائیل دفاعي ځواکونه د اپریشن پراخولو ته تیار دي. موږ به د خپلو شهریانو د دفاع لپاره هر څه کول جاري ساتو. بلخوا د حماس جنګي ډلې اعظم الدین القسم د ځوابي کاروایي هوډ څرګند کړی دی. د امریکا د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی وای په امریکا کې پیدا شوی یو اورپکه په سومالیا کې له اسلامي شدت پسندو سره په ګډه د جنگي دولوجي د خپلو مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل کړی دی. د دې اورپکه نوم عمر شفیق حمامي چې د ریپینګ جهادي په نوم هم یادېږي. دا ځکه چې د خلکو د برتي کولو لپاره په انټرنیټ د ریپ سندره خبره کړې ده. د له یو دیرش نورو کسانو سره په ګډه د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل کړل شوی دی. حمامي د ابو منصور ال امریکي په نوم هم یادېږي. د امریکا په الباما کې پیدا شوی دی خو دغه 28 کلن ځوان په 2006 کې سومالیا ته سفر کړی او لال شباب اسلامي ډلې سره ملګری شوی وو. حمامي د شباب یو مشر جوړ شوی دی او د افریقا په جنوب کې د شباب د شکست سربېره هم باور کوي په سومالیا کې دی. اور سه خبر هم دادی چې د جین کمیونست پارټي جی چینګ پینګ پر رسمي توګه د ګوند جنرال سیکرټري ټاکلی چې د هوجن تاو ځای بنسي. د ګوند مرکزی پوزي کمیشن د مشر په توګه هم نومول شوی. ټاکل شوی دی چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې به د هیواد د صدارت لپاره و نومول شي. اجانس وایي د وبخشي پولیټ بیرو د چین جی هوا نومي خبري اجانس وایي د پولیټ بیرو د غړو شمیره له 9-3 ته راکم کړل سوې ده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د دې سات تازه خبرونه د عبدالحی کاکړ ناوریدل په روانه غړې کې د غری پټو رپورټونه او پروګرام لرو. پاکستان د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا د وفد په غوښتنه د ځنې افغان طالب وسلوالو د خوشی کولو فیصله کړې. بلخو اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د سولې د عالی شورا د وفد پاکستان ته موجوده سفر ګټور ګرځولې ده.
دا زل دې ډېر روخانه اجنډا سره راغلی او د سفر نمخ کې حجوزیاتو باندې کار شروع و. تیرو سفرونو سره لوی فرق دی چې دا زل عملی لاسته راوړنې لري.
سواد کې د امن کمیټې د وجل شوی مشر کورنۍ ګیله کوي چې حکومت ورسره هیڅ ډول مرسته نه کړي.
دا اخیری هدا پورې هغه خپل رول پلی کړی دی. دا بل په سواد کې د امن کمیټو د مشرانو یا د هغه سوچ خلکو کم چې د امن په حواله سره خپل رول ادا کوي دا غي د پاره به ډیر حوصله ځي.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې په خور کې د ماشومان لپاره ادبي میله نن هم جاری ده. د میله ته ورغلی یو ماشوم وای
زمون پکې دا ډېر خوښ چې ملالاس دې کې لکه مینشن کړی مونږ دا هم زده کړل چې د ښځو تعلیم چې کم دی دا ډېر ضروري دی چې لکه کوم په معاشره کې زموږ جنکې وي سر چې هغه مونږ سکول ته وځي.
دا او نور رپورټونه به هم واورئ او د دې غړې په دویم نیمای کې بعد ښځو لپاره ځانګړي خبرونه په لوشه کې واورئ چې ټول سیاسي ګوندونه د ښځو د ژوند ښه کولو لپاره خپل منصوبې لري.
د ښځو لپاره به د کرزو لپاره مونږ ډېر څه کوو چې هغه خپل په کورونو کې ناشتي دي او دا واړه واړه چې کوم د ګډي بيځای ساتل غواړي په کورونو کې دا مربې جوړي صابونونه جوړي چې سم دي دا به مونږ ایته د خاريو ته به وروړو.
د دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. پاکستان ویلي د افغانستان د حکومت او د دغه هیواد د سولې د عالی شورا د وفد په غوښتنه د ځنې افغان طالب وسلوالو د خوشی کولو فیصله کړې ده. هم په دغه موضوع د یادې شورا د یو غړي معصوم استانګزي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ یو امریکا کړې ده. راځي چې وګورو.
تیر غونډې کې د علما کانفرنس پر راغوډو د همکاري مو په دې باندې سره کوو چې دا ډګر چې د ترخت نه کیږي او خلک څنګه باندې ګورول کیږي د دې مخنیوي په سره کیږي چې دې باندې سره اوس په لسی له منفي تبلیغات څخه ځای دی د ګډي همکاري لپاره په زمينه سره برابر کو په دې باندې سره اوس په لسی د هغو کسانو لپاره چې د مذاکرې ته حاضرې کې د هغو لپاره په زمينه برابر کیږي مخنیوي به نه سره کیږي او په دې کې به ګډ کار سره کیږي. دا ډیر هغه مهمه خبره وي چې په میاشتو میاشتو په باندې ټولې باندې بحثونه سره شوي وو او د دې سفر په جریان کې د سولې د عالي شورا د حیات او د پاکستاني لوړپوړو چارواکو ترمنځ باندې په دې باندې یو هوکړه وشوله او ټول دا شیان هغه عملی قدمونه دي چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت لوندیزونه کړی وو، په دې باندې بحثونه دا د افغانستان د خلکو هغه د عنعنوي جرګې غوښتنې وې، موږ په هغه باندې عمل کوو.
خو معصوم سانګزي صاحب داسې راته وویل چې په دې طالبانو کې چې کوم افغان طالبان کلاسېږي، دې کې ملا غنی برادر شامل دی کنه؟
تاسو خو پوهیږئ چې هر شی ځانته یوه پروسه لري، هر قدمونه لري، او په دې جزئیاتو باندې موږ نور بحثونه سره لرو، او طبعا هر مملکت ځانته خپل قانوني سیستم لري، او د دې سیستم په اساس باندې د دوی خوشې کېدل کېږي، سرته رسېږي. نو زه به له جزئیاتو نه صرف نظر وکړم، او په دې باندې کلکه وعده شوی ده چې دا غوښتنه به په ترتیب سره عملي کېږي.
سمد خو معصوم زنګزي صاحب دومره خو راته ویلی چې زده به پوری دغه کوم افغان طالبان د څو تعداد دی، شمېر یې څو دی؟
په تعداد باندې د اوس پاتې روان د اتو نفرو په شاوخوا کې به وي، اما جزئیات بیا وروسته به تاسو ته.
سمد، او کله پورې به خلاص شي؟ آیا داسې نیټه معلومه ده؟
دا و د افغانستان د سولې د عالی شورا د وفد غړی معصوم ستانکزی چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره یې د دغه وفد په لاسته راوړنو خبرې کولې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د خپل هیواد د سولې د عالی شورا د دغه وفد پاکستان ته د ورستې سفر ډیر ګټور بللې دی. نوموړي پیښور کې د مشال ریډیو د همکار مجیب انګار سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د تیرو سفرونو په مقابله کې دا ځل د سولې د عالی شورا د وفد سفر ډیر زیات کامیاب و. د مرکه په سر کې عمر داودزی د سولې د شورا د وفد د سفر په اړه معلومات او خپل نظر داسې ورکوي.
دا واقعاً یو ډېر مهم سفر و، تاریخي سفر و چې نن ختمیږي او لاسته راوړنې لري، ډېرې مثبتې پایلې لري. زه نه غواړم په جزئیات کې وغږېږم، انتظار به واسو چې دا هیئت بیرته د خیر سره کابل ته تشریف ویسي او هلته خپل لاسته راوړنې جزئیات بیان کړي. او دبر اطمینان در کوم چې ښه سفر و او ډېرې مثبتې پایلې لري په ټولو هغه مواردو کې چې د دوی د سفر په اجنډا کې شامل و.
صلاح الدین ربانی اسلام آباد ته تر راتګ وړاندې په کابل کې وویل چې له یوې څرګندې او بشپړې اجنډا سره پاکستان ته ځي. که موږ وګورو د تیر میلادي کال په لومړیو کې برهان الدین ربانی هم د دغسې یو هیئت په راس کې اسلام آباد ته راغلی و او له هغه سره هم همداسې ژمنې شوې وې خو عملي نه شوې. دا ځل په څه تمه کېدی شي چې پاکستاني لوری به خپلې وعدې ترسره کړي؟
بالکل، دا ځل په رښتیا سره هم ډېر روښانه اجنډا سره راغلی و او اجنډا باندې د سفر نه مخکې خو جزئیاتو باندې کار شروع و، ورته زه د سعودي شوی وم. د تیرو سفرونو سره به لوی فرق دی چې دی دا ځل عملي لاسته راوړنې لري.
ځینې مطبوعاتو لیکلي چې دا هیئت به نن له یو شمېر طالب زندانیانو سره ګوري او ښایي ځینې مهم کسان یې خوشې هم شي. په دې برخه کې هیئت په رښتیا هم څه پرمختګ شوی؟
د بندیانو سره لیدل صحیح خبره نه ده، هغه اوس یې وخت نه دی، اما د بندیانو خوشی کېدل د یو کافی تعداد د بندیانو خوشی کېدل دا صحیح خبره ده، درسته.
دا ځین صاحب راته ویلی شي چې په دې ډله کې به کوم کسان د طالبانو شامل وي؟ وایا ملا برادر به هم خوشی شي؟
مهم خلک به شامل وي، باید انتظار وباسو چې دا هیئت کابل ته ورسیږي او هلته د خپل طریقې نه جزئیات وړاندې کړي.
ایا د دولت له وسوالو مخالفینو لکه طالبان او حزب اسلامي له استازو سره هم لیده کاته وشول په دې سفر کې؟
د دې سفر په دوران کې د سړي اما د مخالفینو سره د تماس په حتله هم خی واضح خبرې شوي د پاکستان د دولت سره.
اسلام آباد کې د افغان سفیر عمر داودزی خبرې مو اوریدې چې پکې یې د خپل هیواد د سولې د عالی شورا د وفد پاکستان ته د سفر په اړه زموږ همکار مجیب انګار سره خبرې کولې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
او اوس ورزو سوات ته. د سوات په چارباغ سیمه کې د ځایی امن کمیټې د وجل شوی یو غړي سردار خان کورنۍ وای نوموړي د امن لپاره ډېرې هلې ځلې کړې وې چې ورسته طالبانو هم د دغه وجه په نخښه کړې وو. د هغه کورنۍ د حکومت نه ګیله کوي چې ورسره یې هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان مو په نور حال خبروي.
په شپږشتم اکتوبر سوات منګلتان کې د امن کمیټې وجلې شوی غړي سردار خان رشتہ دار وای چې دغه تن د امن لپاره د سیمه کې هلې ځلې کولې او په هغه وجه باندې وسلوالو په برید کړی دی. د سره دغه برید کې د هغه درې کلن فضل محمد نومي ماشوم هم سخت جوبل شو، ولې تر دې دمه دغه جوبل شوی تن سره په سرکاري توګه سخت قسمه مرستې نه دي شوي. په دا اړه د درې کلن فضل محمد جوبل شوی ماشوم تر مشال ریډیو ته وای،
دې ماشوم واضح صاحب چې وو دا یو زمیندار وو، چونکې په امن کمیټې کې ممبر وو، په هغه سلسله کې هغه باندې فائرنګ وشو او دا ماشوم چې په هغه ټایم باندې د هغه سره په غېږه کې وو، نو د هغه باندې چې کوم ډزې وشوې د ماشوم هم په هغه فائرنګ په ضد کې راغی او زخمي شو.
محمد اکبر زیاتوی چې د پخپلا دغه ماشوم سره روغتون کې وو او ټوله خرچې پخپلا کړې ده یا د نور رشتہ دارو سره قرض اغستې دي،
چونکې زه د دې ماشوم سره پخپلا پیښور ته ما مونږه صرف تهد باندې د ماشوم خرچې برداشت کړې ده. اوس د علاج په کور کې شروع ده، ټیک ده، درې څلور ورځې پس بیا مونږه پیښور ته ماشوم بوزو، نو دا هغه لپاره داسې د هغو د کور داسې څوک نشته چې هغه هغه خرچې مرچې برداشت کړي. نه د حکومت د طرف نه مونږ ته داسې تعاون راغلی چې نه څوک صوبائی وزیر راغله ده، نه څوک داسې د آرمی یا داسې دې طرف نه مونږ سره هیڅ قسمه تعاون چا نه دی کړی.
د امن کمیټې متاثره خاندان ته حکومت مالی مرستې نه ورکولو په اړه د سوات قومي جرګې مشر غړی ریاض احمد خان وایي چې داسې عمل به په امن کې هلې ځلې کوونکو کې مایوسي خوره کړي. دوی هم د متاثره خاندان لپاره حکومتي مرستو غوښتنې کوي.
نو دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې اره د سردار خان د ماشوم او دا غوی چې کم کمپنسیشن دی هغه ما غوته ورکړې شي او دا غو علاج چې کم دی دا په سرکاري توګه باندې په خطرې خمنې وشي، ځکه دا غ یو واضح سټینډ و د امن په حواله سره او دا غ خيري هدا پورې هغه خپل رول پلی کړی دی. نو دا به د نور په سواد کې د امن کمیټو د مشرانو یا دا هغه سوچ خلکو کم چې د امن په حواله سره خپل رول ادا کوي، نو دا غي د پاره به ډیر حوصله بزایي.
په دغه اړه مو چې کله د سیمې صوبای اسمبلۍ غړي او حکومتي چارواکي شیرشاه خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
د دې په باخیده د بوسته پوسټ کوم دي چې په د دې په کوم سره چې شیچې نه دا په کوم سره چې مو کوي د زخمي مو سره یې کوم دي چې هغه پلت کوي د خلاف هم کار وایي، او زه به اوس دې زړه ته پوسټ کوم چې د ویل نشه د دستګو د ګورمنټ په ترو باندې بازار دې ته پوسټ کوم اسپیټال باندې په پوسټ کوم چې د دې کوم پرټیشن دې د دې خدمت یا به موږ سبا یو وخت پر دې ان شاء الله دا به کوو. دا خو چې تاسو ته په ګوته کړو تاسو دې مننه کوم شو بیا دا کوم چې دا چې مثلا کاغه نظر غپا دې
د سوات تاثیر چارباغ امن کمیټې وجلې شوی غړي سردار علي خاندان رشتہ دار وای چې دردې د ما دوی سره په سرکاري سطح څه قسمه رابطه نه ده شوی او دوی د سرکار مرستو ته سترګې په لار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سوات ریپورت مو واورېده. اوس ورزو قبایلي سیمو ته د شمالي وزیرستان خیسور سیمه چې د ایجنسۍ د ټولو نه وروسته پاتې سیمه ګڼل کېږي اوسېدونکي وایي ځمکې د اوبو د نشوالي له وجې شړې پرتې دي. دوی زیاتوي حکومت دغلته د ډیمونو جوړولو منظوري ورکړې، خو دغه کار هم لا د ځنډ ښکار دی. په دې حق نور تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
د ځایی خلکو په وینا شمالي وزیرستان کا سهم یو وسیع رقبه او په غرونو دارو کې په لکونو کې ناله وسیع میداني ځمکه لري، خو بیا هم د غلطه غالې دانه د بهر نه راوړل کیږي، ځکه چې د دوی په وینا د غلطه زیاتره ځمکه د کر کرواندې قابل نه دی جوړ کړی شوی، خصوصا لري پرتې سیمې لکه دره خیسور چې په شمالي وزیرستان کې تر ټولو وروسته پاتې سیمه ده. د دغه سیمې اوسېدونکي زرولي خان وایي چې په خیسور کې د زرړین په مقام چې د پاستي او غړنګ کوم خړونه یو ځای کیږي، دلته لک تر لگا شل زره کیناله هوا رزمکا شاړه پرته ده او کا پرې بن وتړلې شي، نو د غلطه پیدا کون کې غالبا د دوی د پاره کافی وي.
مزکه دانه کام دي چې دا کیم یبې طریقا دو جنره یبې طریقا ډیمر ته جوړ شي. امیر مزکه الحمدلله شه ډېرې دي په غرین شه دي سامې ډېرې دي خو چمیستا ډیم جوړ شي مست الحمدلله مزکه ها ډېرې جوړ شي.
اسمت الله وای چې د غلطه د اوبو د نشوالی لکابل خلک کر کرونده نشي کوله، او که د پسته او غړنګ په مقام وړو کې ډیم وتړلې شي، نو ډیرای خلک به د ځمکې خواندان شي چې خپل غلبه پیدا کوي.
د غلون د 20000 کنال زکه دو امیر د کول غلا نشي او د ډیم چې وتړل شي مشته خپل د غلا راسيږي او بوګین او جوړ شي. د ډیم د لسه امیر د یو دوه کنال کاری هوا خو چار نه رو کوي.
د سیمې یو مشر غلی رحمان وایي چې په دې لړ کې پولیټیکل انتظامیې ورسره ژمنې هم کړې وې، خو په سیمه کې د امن وضع خرابېدو وروسته دغه کار هم په ځای پاتې شو. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محمد کامران نه وپوښتل، نو دوی اووی نه یوازې خیسور بلکې په شمالي وزیرستان کې د ډیمونو جوړولو ډېرې موقع دي چې پرې کار به کولی شي، خو د ترقیاتي کارونو دپاره په سیمه کې امن هم ضروري دی.
وقتاً فوقتاً میژ د حکمرانون مختد و دغه ډیمانډ هم یو شی دی چې په وزیرستان کې د ډمې د جوړولې مواقع موجودې دي. په چار دو چې ډمې د پوره پیسې مختص شي په وزیرستان کې او په خپله باندې غله پیدا کېږي، ځینې ډیمینه په وزیرستان کې جوړ شوي دي او انشاءالله مخکې هم دا پروګرام شته چې ډېره ډیمینه هم جوړېږي. ډېره زیوته بنجر مځکه پرته ده، هغه چې سیمه د کاشت قابله جوړېدای شي که چېرې ډیمینه جوړ شي، نو میشته او د بار نه د غلې د روړل ضرورت نه وي او نه صرف غله هر قسمه میوه او انشاءالله په دایې علاقه کې پیدا کېږي.
دا یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې یو څو واړه واړه ډیمونه لکه ډانډې ډیم، مچی خیل ډیم، شیراتلا ډیم دا اول نه جوړ شوي دي. د فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو تر مخه یو شمیر نورو واړو ډیمونو منظورې هم شوي دي چې یو پکې تر ټولو لوی کورمتنګي ډیم هم شامل دی چې د فاټا سیکریټ چارواکو تر مخه 322 فوټه اوچت دغه ډیم به د اوبخور نه علاوه 3.4 میگاواټ برقیه بجلی هم پیدا کولی شي.
د شمالي وزیرستان خلک وایي کډې مونږ جوړ شي د دوی ازمکو تبا او به هم ملاويږي ورسره به بجلی هم جوړيږي. بیا دغه د بجلی مسله د خیبر پښتونخوا جنوبي خار ټانک د خوښه خلک وایي چې دوی بجلی د دوی کټ شوې ده او که دغه سیمه کې بجلی تیاریږي نو په خپل بورتلند راځي او دوی د بجلی د نشوالي له وجې یو شمېر ستونزو سره مخ دي. خو د بجلی د محکمو چارواکي بیا وایي چې دغه کلو خلک بجلی نه ورکوي، بلونه نه ورکوي او دغه وجې ته بجلی کټ کړي ده. نو تفصیل به
ملک محبوب دا نہ مانی اور دا واقعی چوئی بلو نہ ور کبھی خو بجلی بیا نہ مندوی ملک جان خان زیاتوی چې د بجلی د نش په وجه په سیمه کې تعلیم ګډوډ او بر نشتا فصلونه وچ شول، خو د پښتنې د پاره هی سوکا نشتا دی. ملک الو خان دی بجلی نا پدارنگ بے برخے کے دل دے سیمے دے اسے دن کے سارا ظلم بولی مشال ریجو پدغا اولی سرا پٹانگ سے دی بجلی دے محکمے سب ڈویژنل افیسر عمر آیات بر کی ہاں وجہ گواں اغوی وویل چھ خلق دی بلونا ورکوی مشبا بجلی ورکوو چارواکی نرمی و کی او سبا میش ششو.
د پېښور ورسک روډ د جوړېدو په اړه هم یو رپورت لرو، خو ورزو چې په پېښور کې د باچا خان ټراست ایجوکیشن فاونډیشن د لاندې کمه د ماشومان لپاره ادبي میله شوې ده او د هغه میلې نن دویمه ورځ ده، نن هم روانه ده. د دغه میلې په حواله باندې د پېښور ناظم خبریال شبیر جان دا رپورت را لېږلی، راځي چې په ګډه واورو.
دا ماشومان دا ادبی میله دا پیښور اسلامي کالج سکول کې وشو چې پکې د ټولو صوبې خوشا 2500 سکولونو پزرګوز د کونکو غډون وکړلو دغه میله کې د کونکو خوشا شپېتو پورې سټالونه لګولیو چې پکې د پښتنو د کلتوري جامې پیزارونو او خوراکونو نندرتون شوی وو د دغه پروګرام تنظیم کونکي د بچا خان ټرست اډیوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین په دې خپل باندې مشال لیډو ته ویل
یو هدف خدا دې چې ماشومان کې څنګه داسې وکړي شي چې په شریکه د مباحثه د تخلیقي صلاحیتونو د تنقیدی صلاحیتونو ورسره ورسره خپلو کې د ناستي تاسو دا ګوري چې د شمال نه ماشومان شته د جنوب نه شته د مرکزی پښتونخوا نه شته او تاسو دا وکړه چې په دې کې هنکو سپیکینګ ماشومان شته پښتو والا ماشومان شته سرایکی ماشومان د توروالی پورې ماشومان په دې کې موجود دي نو سره خپلو کې ناسته د اغې د وجې نه د دې تخلیقي او تنقیدی صلاحیتونو زمونږ د خیال چې سره مخکې لاړ شي
نو موږ زیات کړه چې په سیمه کې ترهګره معاشره ډل ډل کړې وه ولې دوی بیا د دې راټولولو هڅه کوي
دویمه خبره دادا تاسو ته یاد شي چې دلته په دې وطن کې کوم مفکوره په مخ کې بوتلې شو وه هغه د ترهګرۍ او د انتها پسندۍ مفکوره وه او هغه داسې و چې خلک څنګه جدا کی مونږ وایو چې دا روان نسل چې په شریکه سره کینی او چې کله په شریکه کینی خیالات سره یو شي فکر سره یو شي نو اجتماعي اداري وجود ترازی شراکت داری وجود ترازی نو دا دویم هدف دی چې مونږ پوره کول غواړو او دا د پښتونخوا په تاریخ کې لومړی د ماشومانو دومره غټه میله ده
دغه میلې له راغلي زده کوونکي په دې خل باندې مشال لیډو
دا ډیر ضروری ډیر خلک وی غی لکه دا سوچ کوي چې دا خزو د تعلیم خنه دي او پدې کې چې دا کم په معاشره کې زموږ نه کې به سر څنګه موږ سکول ته ولید
په دغه ملک یو ماشوم چې په انځورونو جوړول کې بوختو مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
دلته کې ما تصویران جوړ کړ بوک بارک مې دلته کې د خلکو ته دغه ورک چې بوک خلک دا ریډینګ دا خو پرې د چنن سبا پاکستان کې غربتی دا موږ غواړو چې دا غربتی ختم شي ما سړی جوړ کو او ته مې په لاس کې کتاب ورکو او کتاب یې پڑھاولو او نور مې چرګه جوړ کړ اغه کتاب وی او بک 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 ته کول
یادونه ولدا چې په دې ډول کې ټینګ امنیتی ګامونه پورته شو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پیښور ورسک روډ چې د جوړولو او کارونه یې د شروع کېدو وروسته د سلورو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دی په غاړه یې د پروتو کلو اوسیدونکو وایي زیات رش او ټرافیک ډیر تنګ کړی دی بلې خوا ته چارواکي د یاد سړک د زر جوړولو وجه د هارد ورک کړی دی د پیښور نصرارتل په دې اړه نور حال راکوي
د پیښور نه ورسکتا وتلې سړک چې ترممند ایجنسی ټرافیک لري د جوړېدو کار یې تر سلورو کالو د ځنډ ښکار دی دا چې د سړک پر غاړه د شاوخوا کلو سیدونکي لامل سه مشکلات لري د دارمنګو یو ځایي سیدونکي مشال رادیو ته وایي
زمانم خورشید دی جی زال زما دکان دی جی دې باندې غټه مسله دی دلته دی غټ غټ سکول نه دی پېښور ماډل سکول دی فرنٹیر ماډل سکول دی چلته روډ جوړ شوی نه دی کار بګیږي جیم شو روډ دوه دوه غنټې درې غنټې سکول ماشومان ولاړی دی کې ایمرجنسی په هدي شي دی کې بولن سمرات لشي دی کې هر قسم دغه رات لشي بیمارات لشي تقریبا نرستو سلورو کال نجیب دا کار ټکارو کیږي بیا دوره چټیو کی بیا ټکارو کی بیا دوره چون دا غوړه کوي دا ډیر زر جوړ شي سونه زر شي جوړ شي نو امر وخیږي
هم دغه زې عاشق آباد یو تن مشال ریډیو ته وي چې دا سړک ډیر مهم کلو ته وتلې دي او مقامی خلکو ته هم په تګ را تک کې ډیر مشکلات دي
محمد زمان دل درې عاشق آباد کې بیر بالاتا ورسکتا سپیر سنگتا یره دی تقریبا سلورو کال خوش هو څه بوله جوړ نه دي او کار به کیږي کار پوښیو یو میاش پس بیا
سړک روان کار سرتا ورسی د یادونه وړ ده چې ورسک روډ د پیښور هغه مهمه سیمه ده چې د پامیلو ورته پر غاړه یو شمېر تعلیمي ادارې او نور سرکاري دفترونه دي اسرار تل مشال رادیو پیښور
دا مشال رادیو ده
د ماسپخین یو نیمه بجه شوه د عبدالحی کاکل نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان تصدیق کړی دی چې په خپل هیواد کې بند افغان طالبان به خوشی کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل له لوري د چهارشنبه په ورځ پر غزه د سوی برید چې پکې د حماس یو لوړپوړي کمانډان وژل شو د بندو دروازو شاته د بحث لپاره پیړنی غونډه کوي. په افغانستان کې امریکایي کمانډان جنرال جان الن ویلي د هغو ایمیلونو په اړه به له پینټاګون سره پوره همکاري وکړي چې هغې ښځې ته یې استولي وو چې د سیایي د پخواني مشر ډیوید پیټرس د رسوایۍ په مسله کې ښکېله ده. د امریکا د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی وای په امریکا کې پیدا شوی یو اورپکه په سومالیا کې له اسلامي شدت پسندو سره په ګډه د جنگیدو له وجې د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل کړی دی. د چین کمونیست پارټي جن جی چینګ پینګ په رسمي توګه د ګوند جنرال سیکرټري ټاکلی چې د هو جینتاو ځای بنیسي.
دا وو عبدالحی کاکل چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل اداري کې سلی کلی دی. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابع اکرم خان یې مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته وړاندې کوي.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې محرم میاشت کې امن او امان صورتحال لپاره سکیورټی پلان ته حتمی شکل ورکړی دی او چرته چې د کمفور ضرورت وي هلته به لیږي او فوج به په الرټ وي. ادارې لیکي چې چرته کې د محرم په میاشت کې د امن او امان د قیام تعلق دی نو د غونډ ملک په مقابله کې خیبر پښتونخوا په عمومي توګه او صوبایي دارالحکومت په خاصه توګه د پر امن علاقې په تور خپل سانی نه لري او سوای د یو څو ضلعو او یو نیم ایجنسی نه علاوه د امن امان مسله نه ده پیدا شوی. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعلی څنګه مشرانو او خصوصا مذهبي عناصر نه د امن د قیام لپاره د تعاون اپیل کړی دی نو امید دی چې دینی طبقې به په دې اړه خپلې ذمہواریانی پوره کړي. ادارې اخیره کې لیکي چې په حکومتي سطح سکیورټي ادارې دې د ضرورت مطابق الرټ کړي شي خو د دې ادارو اهلکارانو ته دي دا تلکینو کړي شي چې ولس دې بې ځایه پریشانه کولو کوشش نه کوي ځکه چې دا د حکومت د بدنامۍ سبب جوړېدای شي. مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په قبایلي جنسو کې د تعلیم معیار دومره ښه نه دی چې داغه تذکره وکړي شي او د دې ګڼ شمیر وجې دي چې پکې د ټول نلوي مسله په سکولونو کې د استادانو نشواله دي او بل دا چې په دغه سکولونو کې ځینې د استادانو اسامه هم خالی پرتې دي. ادارې زیاتوي چې سوال دا راپورته کیږي چې په سلګونو د پی ټی سی استادانو په موجودګۍ کې حکومت دا استادان په دې سکولونو کې نه برتي کوي چې نه یوازې دا استادان د بیروزګارۍ سره مخ دي بلکې د دوی عمرونه هم اوړي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې دې اړخ ته پام وګرځوي چې دا رنګ یو طرف ته استادانو ته نوکری ترلاسه شي او بل طرف ته د تعلیم معیار هم خکړی شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري د کامی ایرلاین پی آی ای په اړه رپورټ غوښته دي او ویلي دي چې د دې ادارې د بحالې امکانات شته او کنه. ادارې لیکي چې یو وخت وو چې د پی آی ای د ښه کارکردګۍ له وجې بعضې ملکونو خپل ایرلاینز ته جوړولو لپاره د پی آی ای کومک ترلاسه کړی و خو اوس صورتحال دې ته راغلو چې حاجیانو ته مشکلات مخې ته دي او یو جهاز یې هم په وخت نه رارسي. ادارې وایي ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د کامی ادارې د بقا او اصلاح طرف ته دي پوره توجه ورکړي چې د ادارې خساره کې کمی راشي نو داسې به ملکی معیشت ته ګټه ورسي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګارډین ورسپانې په یو مقاله کې ویل شوی په داسې حال کې چې پاکستان په خپل خاورې د امریکایي ډرون بریدونو سرګند مخالفت کوي دا هیواد کوشش کوي چې د خپل ډرون جوړولو صلاحیت ترلاسه کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال او ورسپانې بیا په خپل یو مقاله کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد د امنیت ټینګولو په حواله د افغان ځواکونو وړتیا ته کتنه کړې ده. د دوه مقالو مهم ټکی درته زمونږه همکار هرن بچا وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین ورسپانه په یو مقاله کې د پاکستان د دفاع وزارت دی وجک پوری چارواکي په حواله وایي پاکستان د هغه هیوادونو په کتار کې ودرېدو ته ځان جوړوي چې د خلکو د وژلو او استخباراتي معلوماتو راغونډولو لپاره د بی پیلوټ الوتکو جوړولو صلاحیت لري. مقاله زیاتوي پاکستان چې له افغانستان سره په لګیدل خپل خاورا د امریکایي جاسوسي الوتکو د بریدونو په رسمي توګه مخالفت کوي. دا خبره په ډاګه کړي چې د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو په هدف د ریموټ کنټرول په وسیله د چلیدونکو الوتکې جوړول پیل کړي دي. خود ورسپانې په وینا د پاکستان پوځي چارواکو تیر اونۍ په کراچۍ کې د درنو وسلو په نندارتون کې د دې هیواد ځینې نږدې ملګري هیوادونه د پاکستانی پوځ له هغو هڅو چې د بې پیلوټ الوتکې جوړولو په موخه پیل کړي دي خبر کړل. ورسپانه په عین وخت کې د بې پیلوټ الوتکو په نظام د پوهېدونکي یوه برتانوي تن هو ویلیمز له کوله لیکي چې وایي د پاکستان لخوا د دغه رقم ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په خبره شک لري. نوموړي د کراچۍ په نندارتون کې د ښودل شویو دوه وړو پاکستاني الوتکو په یادولو سره زیاته کړې چې دغه هیواد ممکن د ټیټې درجې ډرون الوتکې جوړولو صلاحیت ترلاسه کړي. ګارډین کاږي اوس مهال یوازې امریکا او اسرائیل ډرون الوتکې لري چې میزایل توغول شي او زیاتوي چې چین او ترکیه هم د ډرون الوتکو جوړولو په موخه په لوی کچ هڅې پیل کړې دي. بلې خوا ته امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا په یو مقاله کې د افغانستان د امنیت ټینګولو د افغان ځواکونو وړتیا ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي دوه کاله مخکې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ځای پر ځای شو امریکایي سرتیرو شمیر 20,000 وو چې سګنې وړې ترې په درو کې دوه برخې ځواکونه ووتل او د ولایت زیاتره سیمې دا مهال د افغان پوځ او پولیس سرتیرو په رحمو کرم دي. د ورځپاڼې په لیکنه د هلمند په هغو سیمو کې چې امریکایي ځواکونو خوشي کړي طالب وسلوالو خپله جګړه سخته کړې ده. دوی بمونه ځای پر ځای کوي او مخامخ مزاحمت کوي. د ورځپاڼې په خبره افغان پوځ زیاد ولایت ته خپل زرګونه سرتیري لیږلي چې امریکایي او افغان قمندانان بیا د دوی لخوا د ښې ځوابي کاروایۍ دعوی کوي. خو ورځپاڼه زیاتوي افغان سرتیري زر ده چې په طبي او استخباراتي برخو کې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ له لاسه ورکړي. د مقالې د لیکونکي په باور د هلمند ولایت چې د پښتنو وسلي ټاټوبه دی او د کم ځای اپیم چې طالبانو ته مالي ګټې برابروي د افغانستان د جګړې دواړو خواو ته یوه له ارزښته ډکه سیمه ده.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اسرائیل خبرداري ورکړې چې په غزا به پراخ عملیات وکړي. د دې وروسته عربي ټولنې د مصر د صدر د لارښوونې سره سم د بهرنو چارو د وزیرانو د هنګامي غونډې د جوړېدو هڅې شروع کړې دي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار احمد شهبر درکوي.
د اسرائیل سرریاسم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل په غزه کې د حماس پر ضد د عملیاتو پراخېدو ته چمتو دی. نتنیاهو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د حماس وسلوالې څانګې اسدالدین القسام مشر احمد جعبری د چهارشنبې په ورځ په هوایي برید کې ووژل شو. اسرائیلی ځواکونه وایي د جعبری وژنه په غزه کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیلېدو نښه ده. په روسیه کې د غزه د پولې په اوږدو شخړې زیاتې شوې دي. اسرائیل یو لسیز وړاندې هم هغه وخت چې د اسرائیل پر ضد ځان وژونکو بریدونه زیات شول د مخالفانو مشران په نقشه کړل. د اسرائیل د دفاع وزارت ویاندی افیتال لیبوویچ رویټرز آژانس په بیت المقدس کې پرون د جابري تر وژلو وروسته وویل دا وایي د عملیاتو هدف دا دی چې د اسرائیل له خلکو دفاع وکړو او هغه تروریستي ډلې له کاره وغورځوو او په نقشه کړو چې د روانو شخړو مسؤل دي لکه حماس، اسلامي جهاد او نورې ډلې. لومړی نقشه مو احمد جعبری وو. د هغه لاسونه د ډیرو اسرائیلیانو پر وینو لړلې وو. پر غزې د اسرائیل د هوایي بریدونو له امله د مصر ولسمشر په قاهره کې د اسرائیل سفیر احضار کړی دی او د ولسمشر محمد مرسی یوه ویاند وویل چې جمهور رئیس همدا راز پریکړه کړې ده چې له اسرائیل د مصر سفیر ور وغواړي. بل لور ته فرانس پریس آژانس خبر ورکوي چې د عربي ټولنې مشر نبیل ال عربي هڅې پیل کړې دي چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه راوغواړي. ال عربی د لبنان د بهرنیو چارو له وزیر سره اړیکې نیولې دي. لبنان د عربي ټولنې اوس مهال مشي کوي. په تیرو څلورو کلونو کې چې حماس پر غزه واکمن شوی دی جعبری د حماس تر ټولو جګپړې چارواکی دی چې وژل کیږي. د حماس وسلوالې څانګې اسدالدین القسام د جعبری له وژلو وروسته خبرداري ورکړ چې غچ به له اسرائیلیانو واخلي. پرون ناوخته د اسرائیل د هوایي بریدونو په ترڅ کې په غزه کې له رپورټونو سره سم لشتر لشتر 15 نور فلسطینیان هم وشل شول. لغزی فلسطینیانو د دې هوایي بریدونو په جواب کې د توغندیو ډزې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د راتلونکو انتخاباتو نیټه یې د اساسي قانون سره سم او د هیواد امنیتی حالاتو ته په کتو اعلان کړی ده. د ولسی جرګې زنغړو اسوراز مخکې د راتلونکو انتخاباتو په اعلان شوی نیټه انتقادونه وکړل او ویل چې د اپریل په میاشت کې په ځینو ولایتونو کې هوا ډیره سړه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن د هفته وړاندې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات به د 2014 کال د اپریل په میاشت کې تر سره کیږي. د موضوع تفصیل د کابل نظم همکار اسد الله لودین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
که څه هم د ولسی جرګې ځینو غړو او یو شمېر کارپوهانو د راتلونکو انتخاباتو اعلان شوې نیټه یو نامناسب وخت بللی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پریکړه د قانون له مخې او د هیواد امنیتي حالاتو ته په کتو کړې ده. د دغه کمیسیون د دارالانشا سرپرست زکریا بارکزي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حمل په میاشت کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو کچه ټیټوي. بارکزي وایي د اساسي قانون له مخې د 1993 کال په جوزا میاشت کې د ولسمشر حقوقي مشروعیت پای ته رسیږي، نو باید چې دوه میاشتې د مخه یعنې د همدغه کال په حمل میاشت کې انتخابات وشي.
دوه مسئله است که اینجا مطرح میشه، یکی مسئله اقلیم است.
دلته دوه مسئله مطرح دي، یوه د اقلیم او بل هم د امنیت موضوع ده. کله چې موږ له امنیتي ځواکونو سره دغه موضوع شریک کړه، هغوی دغه مشوره راکړه. موږ منو چې په ځینو سړو ولایتونو کې د حمل په میاشت کې ستونزې موجودې وي، خو امنیتي ځواکونو راته وویل چې په دې میاشت کې د مخالفینو د ګواښونو کچه کمه وي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1993 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره کیږي. د ولسي جرګې ځینو غړو استدلال کوي چې په دې میاشت کې ساړه ولایتونه له ډېرو ستونزو سره مخ وي او انتخاباتي کمپاینونو او په انتخاباتو کې د ټولو خلکو ګډون ته زمینه نه وي برابره. ښاغلی بارکزي وویل چې د ښو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې پلانونه جوړ کړي چې په لنډ او اوږد مهال کې به پلي شي. نوموړي د ځینو اقداماتو یادونه هم وکړه.
ما به طور جدي امانګي خود با نیروهای امنیتي شو
موږ په جدي ډول له امنیتي ارګانونو سره خپل همغږي پیل کړې ده. په راتلونکو دوو اونیو کې به د رایې ورکوونکو د نوملیکنې نوې طرحه نهایي کړو. راتلونکو دوو میاشتو کې به د انتخاباتو عملي پلانونه هم پای ته ورسوو. موږ به د عامه پوهاوي لپاره د دینی عالمانو یو کانفرانس هم جوړ کړو او داسې تدابیر به ونیسو چې له درغلۍ څخه مخنیوی وشي.
نوموړي وویل دوی کولی شي چې د تیرو انتخاباتو په څیر درغلۍ مشخصې او هغه رایې باطلې اعلان کړي چې په درغلیو صندوقونو ته لوېدلې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکو انتخاباتو باندې په تخمیني ډول 150 میلیونه ډالره لګښت راځي چې نړیواله ټولنې یې د ورکولو ژمنه کړې ده. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
مشال راډیو، د مینی او رڼا زیری.
د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په شبقدر بازار کې د گاډو درولو لپاره اړې جوړې شوې، خو د سورلو گاډي بیا هم د سورلو خېجولو لپاره په سړک باندې ودرېږي چې لوجی عام ولس د مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د مومند ایجنسی او د پیښور ترمنځ تیریدونکي سړک په شبقدر بازار کې جوړ دی. چیرته چې د گاډو اړې خوشته دي، ولی گاډي بیا هم په عوامي سړک په منځ کې ولاړ وي او سورلۍ کوي. په شبقدر بازار کې د مومند ایجنسی د اړخ نه د پیښور سړک پورې یو کیلومتر لاره د تیریدونکو په وینا لږ تر لږه نیم ساعت وخت واخلي. یو ټیکسی ډرایور چې په باچا خان چوک شبقدر کې د سړک په منځ سورلۍ په انتظار ولاړ و، مشال رډیو ته وویل:
زمانو موزر زاده دی جی، دا ټیکسی دی را سره جی، ته مو تم تکلیف ته دا ماشومان بچیم نه چې مونږ دا نه چلو، نو بل سده سره روزګار خ تعلیم وبته یو نوکری زمو نشتم دا کا ټیکسی میکسی چلو.
دا چوک سره نزدې یو ټیکسی سټند شته دی او په دې ټیکسی سټند کې یو بل ټیکسی گاډي چلون کې ډرایور منیر خان کاکا سره مو خبرې وکړلې.
مونږ دلته خ خاص سټند نه دی کې مونږ گاډي ودرولې، دا غزین خلک راځي بوکینګ کوي گاډي وباسي او خې ډېشتر دنه سټند کې خپل سټند کې نه ودرېږي، بار روډونو ته گاډي روبه چې پرور ولاړی پولیس ټریفیک والے
په شبقدر کې د ډټسن گاډیو اډشته، ولی دا گاډی هم په سړک د پاسه ولاړ وی. یو ډرایور سره مخبري وکړي، نو هغه ومنله چې هغه په غلطه دي.
سمع الله ډاکسن چلوم جی پیک اپ را سره قانون نشته رزق په سړک باندې ولاړو چې وری بودري په نمبر به یو گاډی ډکیدو تلوبه. ما دا احساس کیږي خو کزن بلبو ولاړی کبل نی بلبو ولاړی خالي از ما گاډی خو نه ځکه چې دن نو دروم بلې درې
اوس کله دې په ولا راشه تر پرچدر کې بیا پورته تل انجه
نه را لره کی چر کور زبورې دل تو درې دم.
یو ولسی وګړی نادر بچا وای هغه پخپل لیدلی چې په دې سړک ته لار نه موندو لوجه ډیر مریضان نور هم خراب شوی دي.
بل ځانی پیش وی هارت پیشنټ سی کړه دې چې په موټر کې به لته والی نه به یو کیلومتر کې وا پات شوی زما کړي وای دې کم زه کې چې مونږ ولاړی او تاسو صدا خبري وسکون مونږ به بیخي دوه درې غزه کې مونږ نه پیش د پولیس موبایل ولاړ دې ټشتول نه ډیر لوی رکاوټ خاول هغه پخپل جوړ کړي دي. نو چې دوی جوړي اکثر د دین ادار اډو والا دا کم چې پرایویټ اډو والا دي خپل
خبریں
چالان چالان بند کری دی
بالکل صحیح ده هغه موږ چالانو بند کړی دي پرونم پکې گاڑی بند کړی بل وزم بند کړی او دی دی یو غټه مسله ده را لوکل کمې سوال دی به دا گاڑی والا نه پېښور ډارک چکم دی اوی دی نه وڑی پدی وجا باندې خلق را غون شی ویو ڈسپیزیبل مرغلی دی اوی پی اجازت باندې مون یو گاڑی نیم دخل تر دی خو دی
دا ولسی وګړو پوینا باید پولیس دې دی گاڑی والو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې هغه دې مشکل خلاص شي او ماشومان سکولونو او مریضان هسپتالونو ته په وخت رسید شي
او اوس هم وخت شوه د خزو لپاره ځانګړي خبرونه په لوښا دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکارا فرخنده وزیر تیاروي
پلوشا
پهر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګېره پدې اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور پکور دا
نن یې واور پدې غک کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمان راته غک کې د اګرانا
پلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې موز فرخنده وزیر هرکلی کوم په دې پروګرام کې به واوري د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او په دغه صوبه کې د مسلم لیگ نواز ډلې صوبایي مشره شازیا اورنګزیب وای دوی غواړي د خزو لپاره ډیر کارونه وکړي
د خزو لپاره به د قرضو لپاره مونږ ډیر څه کوو چې هغه خپل په کورونو کې ناستې دي او دا واړه واړه چې کوم د ګډي بيځای ساتل غواړي په کورونو کې د مربي جوړي صابونونه جوړي چې سم بده به مونږ ایته د خاريو ته بیره وړو
د هندي فلمونو د پیژندل شوی هنرمند کرینا کپور د فن او شوند حال لرو د ټولو اول رازو په صوبه خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ نواز ټلې د یوې صوبایي مشر شازیا اورنګزیب مرکې ته شازیا وایي په روان وخت کې د خزو لپاره دا ډیره ضروری ده چې د خپل ملک په سیاست کې برخه واخلي د ملک په سیاست کې د خپل راتګ په اړه مشال ریډیو ته وایي
د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی اورګنایزنګ سیکټری هم او دلته کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې زم پی ایم د میا محمد نواز شریف د زما تعلق جی د ډاګۍ کړي نه دی چې کوم په نوخار ضلع کې دی او زه په 18 مارچ 1964 کې پیدا شوی یم او ما د کانوینټ سکول نه سبق ویلې دی اگے نه پستا ما جی کمپیوټر سټډیز کړي دي په پاکستان کې او بیا بهر په لندن او بیا زه کافی موده په لندن کې پاتې شوی یم او اگے نه پستا جی زه بیا وکاله مخکې پاکستان ته واپس راغلم نیګه په خبر تا او زه بچو کې زما تعلق جی زما چکم بیک گراؤنڈ دے اگر تو سیاسی بیک گراؤنڈ دے دی زما نکچ او زما د مور چکم پلارو دا غی تعلق د پیرپیائی کلی سره چکم هم په نوخار کې ضلع کې ری پیرپیائی او دا غی نوم غلام اکبر بابرو اغی تعلق آرمی سره او خو اغی کې بیا چې جنگ ازادی اغه جنگ شروع کېدلو اغی کې سبحاش چندر بوس چکم او اغه وخت کې اغه کمانډر چې او د ازادۍ اغه یو هیرو چې نو زما چکم نکو نو اغی سره اغه دای رائټ هاند مان او هغه وخت کې نو اغه نه پسته سبحاش چندر بوس بیا راغله او زماني کسرې په پیرپیایي کې هم درته کې ټایم تیر کړ او هغه چې بیا انګریزانو ته پته ولګې د جین او زما د نیکه نه د غلام اکبر بابر سیر نه هغه بیا ټول هغه چې سونه ایوارډز او هغه سونه ریوارډز او هغه ته ټول واپس واغښته او زماني کته په دلی کې لیکي کې هغه ته د پانتای اورډر پکړ نو کې بیا زما مور چې هغه وخت کافي وړا و د سلورو کال و د سلورو کال و نو هغه بیا هغه یو د زوږی د رحم اپیل هغه مہاتما ګاندی سے پکړو نو پای باندې بیا زماني کچره نو هغه داغي پانسای د راجا د کوټای نه بیا رو وستو بل طرف ته زما چې تعلق د داګۍ کړي نه دي چې کم هم په ضلع نو شهر کې دي نو هغه زما جی د پلار پلار چې و خان سے بجب خان ته نو هغه تعلق سیم لیگ سره په هغه زمانہ کې نو او زما چې کم نه نه نو جی هغه کانګرس سره داګۍ تعلق اورید شرد موومېنټ کې هغه یو بل طرف ته زما چې کم د نیکو د پلار سایډ ته زما نو هغه تعلق مسلم لیگ سره بیا زما چې جی وادو شو نو زما چې کم سخرګنۍ وا زما سخر عبد الخالق خان سپچون او غي تعلق مردان سره او غي د عوامي نېشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري او غي ایم ان ایم پارټي شبي او غي سېنېټر هم خو چې ما بکله بهر په ټي وي باندې کته دا چې کوم تکلیف نه زمونږ وطن تیرېدو زمونږ دا ملک کې کوم تکلیف خلکو کتو نو ما ته به دا هر څه ډېر کرسټل کلیئر ښکارېده چې کومه پارټي څه کوي کومه پارټي څه نه کوي.
سیاست ته کله او څنګه راغلی؟
یو ورځ اووه کاله مخکې زه پاکستان ته راغلی وم په چوټۍ باندې خپلې مور کره راغلم د یو لسو ورځو دپاره. هغې سره ناست وم ناشته مې کوله نو هغې ته مې وی چې ممی زه خو سیاست ته راتلل غواړم. نو ډېره خوشحاله شوه ما ته یې وی چې ښه بیا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه زما د مور په کور باندې خو هغه وخت هم سره جنډه به لګېدلې وه. نو ما ته یې وی چې عوامي نیشنل پارټۍ ته به راځي. نو ما ورته وی چې نه بالکل نه زه به د نواز شریف پارټۍ ته ځم. نو ما ته وی وی دا ته څه کوې وی هغه خو جلا وطن شوی دی او ستاسو پارټي خو وایي مسلم لیگ نو چې دنه خو بالکل ختمه ده. نو ما ورته وی او خو مای زما سوچ دا دی چې هغه انشاءالله تعالی واپس به راځي.
تاسو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړی یې تر اوسه مو اگر چې په حکومت کې خو نه یې خو تر اوسه مو داسې څه کارونه کړي دي؟
مونږ بالکل جی مونږ خو که تاسو وګورئ نن سبا خو چونکې حکومت چې چا سره په لاس کې وي مونږ دا وایو چې الله تعالی یو موقع ورکړې ده نو د دې نه فائده واخلئ او د خلکو دپاره ډېر څه وکړئ ځکه چې د دې کورسۍ دپاره ته الله ته هم جواب دی. نو مونږ خو دا سوچ لرو چې دغه دی چې څه څونه د خلکو دپاره کې الله دې په عزت کې مرتبې ډېر زیاتوي او اسم تا ته چې دی نو هغه لکه د خلکو مینه او هغه تا ته هر څه زیاتېږي عزت کې څه اضافه کېږي. بله دا چې دلته کې څونه ایشوز دي په فلور باندې چې کوم نیشنل ایشوز دي د خلکو دپاره دایي د ښېګڼو چې کوم ایشوز وي په هغې کې بالکل چې د حکومت خلکو ته روزګار نه دی ورکړی او د پیپلس پارټۍ خو دا ناره وه چې روټي کپڑا اور مکان خو تاسو وګورئ د خلکو نه روټۍ هم واغېسته کپڑے هم ته واغېسته او د مکان د هغوی طاقت اډو پاتې نه شو. هغوی خو نن غریب خو دا نه غریب شوی دی او بل طرف ته که مونږ وایو د خپله خاوره خپل اختیار نو تاسو وګورئ چې خلکو ته کوم اختیار میلاو شو. هغه د بجلۍ هغه بټن به یادوله چې مونږ به هغه بټن د دې اټاروي ترمیم راتلو نه پس ته به هغه بټن راشي او زمونږ به دلته کې په دې صوبه کې ولګي او دلته کې دې صوبې تاسو ما ته دا وایي چې نن هم ځوان چې مونږ د خپل کورونو نه په موټرو کې وځو مونږ وګورو نو ځای په ځای باندې په فوټ پاتونو باندې ځوانان چې مزدورو دپاره راغلي اب بد نصیبو دپاره د مزدورۍ دپاره هم څه نشته چې خپل کور له هغې دوه وخته روټۍ دلته نه یوسي. نو یقین وکوي چې هغه یو شعر دی چې دا اوښکې چې ته وینې دا دې وینې
تیریگی
لگی تعلونه بيدې کې بسکولونه یې پدې کې بدخذو حقوقي او تاسو یقین وکړئ چې پدې پاکستان کې سړي دې کې یو کس اواز کوي د ماجر کارت بل پکې د ټوپی اجرک اواز کوي بل پکې د یو کارت اواز کوي بل پکې د بس نو دا ډیر د افسوس خبره ده جناب. یو پکې نواز شریف ته پاتې شوی دی چې صرف د قائد اعظم د مشن اواز کوي نو هغه مشن کې دا دی جناب چې د خزو ته بدای حقوق میلاویږي او چې کوم په اسلام کې خزو ته حق میلاو دی ان شاء الله تعالی هغه په کلی په کلی کور په کور هغه خزو ته میلاویږي. دې دا کوي چې کوم دین هغه ته بد تعلیم چې دین هغه به آسانیږي چې کوم هغه انصاف ته هغه بدای په دروازه باندې پروت دی. مونږ خدا وایو چې اول خو د یو ښځې غېږه چې دی نو هغه اولین چې دی نو درسګاه هغه د مور غېږه ده. نن هم ښځه چې دی نو هغه د شپېته کاله شاته لېږلې ده. نن هم دی د ښځې دپاره څه کړي نه دي. نن هم د ښځې په مخ باندې تیزاب ویشتلی کېږي. نن هم ښځه چې دی نو هغه د اونر دپاره مړه کېږي. نو ډېر د افسوس خبره ده چې دی ښځو دپاره نه دي څه کړي خو انشاءالله تعالی څنګه چې زموږ د پارټۍ په منشور کې دی او زموږ پالیسي ده مونږ د ښځو دپاره ډېر څه کوو. مونږ د ښځو د بزنس دپاره چې کوم کلي کلو کې ښځې بزنسونه کول غواړي اې دپاره به مایکرو کریډیټ چې کوم بانکینګ دی هغه به انشاءالله مونږ دې انټروډیوس کوو. د ښځو دپاره به د قرضو دپاره مونږ ډېر څه کوو چې هغه خپل په کورونو کې ناستې دي او دا واړه واړه چې کوم د ګډي بیزی ساتل غواړي په کورونو کې دا مربع جوړي صابونونه جوړي چې سم دا به مونږ اې د ښاریو ته بیره وړو او انشاءالله تعالی اې دپاره به داسې مونږ د یو کاروبار انتظام کوو چې به په کور باندې ناستې او د عزت کاروبار به کولی شي.
کتے الو کے پٹھے یو باسٹرڈ سالے سور کی اولاد تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں زندگی بھر تڑپتی رہوں گی تڑپے گا تو کمینے کیڑے پڑیں گے تیرے اوپر کتے کی موت مرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جائے گا تیری ماں کی
بولے چھوڑیا بولے کنگنا.
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند کرینا کپور ده چې په تیره میاشت کې د سیف علی خان سره د واده له وجې په نړیواله او هندی میډیا کې ډیره وخودل شوه. کرینا د کپور خاندان سره تعلق لري چې نیکه ډر نیکه ترونه او خور یې هم د هندی فلمی نړۍ پیژندل شوي ستوري دي. د کرینا لومړنی فلم ریفیوجی وو چې په 2000 کال کې مخه تراغلی وو. په 2000 لومړی کال کې کبھی خوشی کبھی غم مخه تراغی چې پکې کرینا د کاجول، شاهرخ خان او ریتک روشن سره کار وکړ او دغه یو هیټ فلم وګرځید. لدغه ورستو کرینا په چمیلی او بیا په اومکارا کې کار وکړ. دواړه فلمونه د هغې د فلمی کریئر کامیابه فلمونه ګرځېدلې دي. په دې موده کې کرینا په یو شمېر فلمونو لکه مجھے کچھ کہنا ہے، یاد اجنبی، اشوکا، مجھ سے دوستی کروگی، خوشی، بے وفا، اعتبار او یو شمېر نور شامل دي. په ڈان او اشوکا فلمونو کې هغې د شاهرخ خان سره کار کړی چې دغه دواړه خلکو ډېر خوښ کړي وو. په 2000 کال کې د کرینا د شاهد کپور سره یو فلم جب وی میٹ ریلیز شو چې پکې هغه د پنجاب دی داسې جنۍ رول لوبولې چې لکورا وتختی او د ژوند د ترخو حقیقتونو نه د تیرېدو وروسته خپل کلی ته واپس راشي. جب وی میٹ ته کرینا یو تر ټولو په کامیاب فلمونو کې ګڼل کیږي. لدی ورستو کرینا په یو شمېر فلمونو لکه هلا بول، ٹیشن، گول مال ریٹرنز، کمبخت عشق، قربان، تھری ایڈیٹس، ملیںگے ملیںگے، راون او د سلمان خان سره باڈی گارڈ شامل دي. په باڈی گارڈ فلم کې سلمان خان سره د کرینا کار نه یوازې په هند بلکې په پاکستان، افغانستان، بنگلاديش کې هم کتونکو ډېر خوښ کړ او دا یو کامیاب فلم وګرځېدو. کرینا کپور په ممبئی کې په 27 ستمبر 1988 کال کې زیږیدلې ده. د هغې مشره خور کرشما کپور هم د هندي فلمونو هنرمند ده. کرینا کپور ته کورنۍ او ملګري د مینې نه بیبو وایي. کرینا د پلار رندیر کپور لخوا د پنجاب سره تعلق لري او د مور ببیتا لخوا د سند سره تعلق لري. کرینا وای هغه د نرگس او مینا کوماری د کار نه ډیره متاثره ده. کرینا کپور وای دا خور یې تر ډیر وخته د پلار نه لري پات شوی، خو پلار رندیر کپور یې د ژوند یو مهمه برخه ده. هغه د فلمونو سره سره د یو شمېر خیریه ادارو سره هم کار کوي چې پکې ون ګول د ماشومانو د تعلیم، داسې د یونیسکو او فیفا سره هم کار کړي. په 2012 کال کې د هغې هیروین فلم مخې ته راغو چې پکې کرینا د فلمونو د یوې هیروین رول لوبولې دی چې څنګه په فلمی نړۍ کې ښځې هنرمندانې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي په دغه فلم کې 80% حقیقت ښودل شوی دی. د هیروین فلم دراتک روستو په حقيقي ژوند کې د هغه واده د هندي فلمونو د هنرمند سیف علی خان سره وشو. د دوانو یو بل د ډیر وخت نه خوښ وو. کرینا کپور په خپلو یو شمېر فلمونو کې د ښه کار له وجې ایوارډونه ترلاسه کړي دي. هغه په هند، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ډېر مینوال لري. داوا د دې اونۍ پلوشا چې تاسو واورید ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
پختو وای مش